افغانستان کې د سحر 8 بجې سوي. السلام علیکم او سحر مو نیکمرغه. نن دوشنبه ده، د کاب یهود میاشتې 23 د مارچ 14. د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه پایل سو چې د ورکو عزیزانو پروګرام یې یو برخه جوړوي. پایل له خبرونو کوو. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وای د کابل د هوایي ډګر د مدیریت په اړه تر اوسه له طالبانو سره خبري روانې دي. مولود چاوشغلو دغه څرګندونې پرون یو ورځ وروسته تر هغې چې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل وکړې. دواړو چارواکو د ترکیې په جنوب کې د انتالیا ډیپلوماتیک فورم په څنډه کې سره وکتل. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ترکیه له قطر سره په ګډه د کابل او د ځینو نورو ولایتونو د هوایي ډګرونو د بیرته فعالولو او تنظیم په اړه چمتووالی ښوولی، خو ټینګار یې کړی چې امنیتي غوښتنې باید ومنل سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري UNHCR وایي د افغانستان 24 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د UNHCR څانګې پرون په یوه ټویټ کې وویل چې افغانستان په اوس وخت کې له یوه شدید بحران سره مخامخ دی. د ادارې په خپله ټویټر پاڼې کې یو راپور هم بیا ټویټ کړی چې پکې ویل سوي د سختې بېوزلۍ له کبله ځینې کسان مجبوره سوي چې د $1500 په مقابل کې خپل پښتورګي یا بډوډي وپلوري. د تیر کال په اګست کې د طالبانو لاسته د کابل له لویدو راهیسې نړیوالو مرستندویو ټولنو د افغانستان اقتصادي وضعیت ډیر خراب بللی. د طالبانو د حکومت مخالفې ډلې چې ځان د ملي مقاومت جبهه بولي د واکسیناتورانو په وژلو کې خپل دخالت رد کړ. تر دې مخکې د کندوز د امنیې قمندانۍ ویان عبیدالله عبیدي د فرانسې خبري اجنس ته ویلي و چې د مقاومت جبهې دوه غړي د اوو واکسیناتورانو د وژلو په تور نیولي او ادعا یې وکړه چې دوی پر خپل جرم اعتراف کړی. خو علي نظري چې ځان د دغې جبهې ویان بولي د فرانسې خبري اجنس ته په څرګندونو کې دغه تورونه د طالبانو اوازې بللي او پر واکسیناتورانو برید یې غندلی دی. و واکسیناتوران د کاب میاشتې پر 15 داسې مهال په کندوز کې ووژل سول چې په همدې ورځ یو بل واکسیناتور په تخار کې په یو برید کې ووژل سو. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې دوه هغه هیوادونه دي چې لا هم پکې د ګزند یا پولیو ناروغي نه ده ورکه سوې. د ایران سپای پاسداران انقلاب د عراق پر شمالي شهر اربیل د راکټي برید مسؤلیت پر غاړه واخیست. د عراق د کوردستان د کورواکي سیمې پر اربیل شهر پرون څو توغندي ولګېدل. په دغو بریدونو کې د امریکا د قونسلګرۍ نوې ودانۍ او څنګلوري د اوسېدو سیمې په نښه سوې. د برید کې د یوه کس د ټپي کېدو خبر ورکول سوی. د ایران دولتي رسنیو ویلي چې د سپای پاسداران انقلاب په یوه خبر پاڼې کې د دغو بریدونو چې په خبره یې په اربیل کې د اسرائیل پر ستراتیژیک مرکز وسول مسؤلیت اخیستی. د عراق د ملي امنیت شورا اعلان وکړ چې د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې یې له ایران څخه په دې اړه د سپیناوي غوښتنه کړې ده. امریکا دغه برید غندلی دی. د ایران دولتي رسنیو پرون یک شنبه راپور ورکړ چې ایران له خپل رقیب سعودي عربستان سره د اوږدې مودې کړکیچ کمولو پر سر خبرې په یو اړخیز ډول وځنډولې. دا مستقیمې خبرې تیر کال پیل سوې وې. رسنیو د تهران د دې پریکړې د دلیل په اړه نور توضیحات نه دي ورکړي، خو دا پریکړه وروسته تر دې کېږي چې سعودي عربستان تیره شنبه د 1 اتیا کسانو د اعدامېدو خبر ورکړ. دا په تیرو څو لسیزو کې تر ټولو لوی ډله ییز اعدامونه ګڼل کیږي. فعالانو ویلي په اعدام سوو کې 140 تنه د قطیف سیمې شیعهګان وو. دا د سنیانو په رهبرۍ د سعودي عربستان د حکومت او اقلیت شیعهګانو ترمنځ په تاریخي لحاظ د اختلاف عمده ساحه ګڼل کیږي. په اروپا او د اوکراین د خرسون، راپوریژیا او ملیتوپول په ګډون د دې هیواد په مختلفو ښارونو کې پرون په زرګونو کسانو پر اوکراین د روسیې د یرغل په وړاندې اعتراضیه لاریونونه وکړل. لاریونوالو د اوکراین بیرغونه له ځانونو سره لیږدول او د روسیې ضد شعارونه یې ورکول. په عین حال کې د کرملین سخت منتقد الکسی ناوالنی د روسیې له خلکو وغوښتل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په وړاندې واټونو ته راووځي. په روسیه کې په زرګونو کسانو د پولیسو د پراخ حضور او د امنیتي چارواکو لخوا د نیول کېدو له ګواښونو سره سره د جګړې ضد شعارونه ورکول. د راپورونو پر اساس په روسیه کې د دغې جګړې ضد 15,000 مظاهره کوونکي تر اوسه نیول سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له خپل اوکراینی سیال دمیترو کولیبا سره پرون په ټلیفوني تماس کې پر اوکراین د روسیې د یرغل د مخنیوي پر ډیپلوماتیکو هڅو خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کرملین د ظالمانه تجاوز په وړاندې له اوکراین سره د امریکا پر پایدار پیوستون ټینګار وکړ. د اتو بجو په خبرونه کې د دغو راپورونو تفصیل هم اوریدلای شئ. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې په سختي خورځواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو خبر ورکوي.
یونیسف اټکل کړی و چې روان 2022 میلادي کال به په افغانستان کې تر 50 کلونو لاندې نیمایي ماشومان د خوړو د بحران او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله په سختي خورځواکۍ اخته شي.
د یو متخصص ډاکټر به دا ووري چې خورځواکۍ څه ته وایي.
غذا د ډیر اخیستلو او غذا د کم اخیستلو په نتیجه کې منځ ته راځي.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د انتالیا ډیپلوماتیک فورم ته د طالبانو د استازو بلل دا معنا نه لري چې انقره طالبان په رسمیت پیژني. پر تورخم راګیر پاتې سوي افغانان وایي چې لاس نودو سره سره افغانستان ته د اوښتو اجازه نه ورکول کیږي. په خوست کې د واده په یو محفل کې د موسیقي پر ځای مشاعره شوې ده. د پولند کلی ته نږدې د اوکراین پر یوه پوځي مرکز د روسیې د هوایي برید په تړاو ګڼو هیوادونو عکس العمل ښوولی دی. د ورکو عزیزانو پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ازادي راډیو ته غوږ یست. د دې خپرونې د راپورونو برخې ته ورځو. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې په سختي خورځواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو خبر ورکوي. دغه نړیوال پروګرام ویلي چې په 28 ولایتونو کې په سختي خورځواکۍ د اخته سویو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. نور تفصیل یې په دې راپور کې.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي په اوس وخت کې په افغانستان کې له 3.5 میلیون زیات ماشومان د تغذیې په برخه کې درملنې ته اړتیا لري. دغه ادارې پرون یکشنبه په خپله ټویټر پاڼه کې په افغانستان کې پر سخت خورځواکۍ د اخته شوو ماشومانو د شمیر زیاتېدا ته اندېښنه ښکاره کړه او ویې ویل چې دغه ناروغي اوس د 24 ولایتونو له ډلې په 28 کې ډېره پراخه شوې ده. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې صندوق یونیسف اټکل کړی و چې روان 2022 میلادي کال به په افغانستان کې تر 50 کلونو لاندې نیمایي ماشومان د خوړو د بحران او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله په سختي خورځواکۍ اخته شي. دا چې په خپله کورنۍ په څه ډول کولی شي ماشومان له خورځواکۍ وژغوري، د تغذیوي درملنې متخصص ډاکټر عبدالجمیل باوري د څو مواردو یادونه کوي.
مایندې باید دې ته تشویق شي چې خپلو ماشومانو ته تر 2 کلنۍ پورې خپلې شیدې ورکړي، تر 6 میاشتې پورې خالص خپلې شیدې ورکړي، او د 6 میاشتې څخه وروسته باید هغه متمیمه خواړه چې د منګه په ټولنه کې پیدا کیږي ماشوم ته د مور د شیدو تر څنګ هغه هم شروع شي.
د خوړو نړیوال پروګرام دغه راز په یوه نوي ټویټ کې هیله څرګنده کړې چې ډېر هغه ماشومان به چې په افغانستان کې په خورځواکۍ اخته شوي د نړیوالو له هغو مرستو برخمن شي چې دې ادارې د ژوند ژغورنې تغذیوي درملنه بللې ده. د تیر کال په اګست کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته افغانستان له اقتصادي بحران سره مخامخ شوی او نړیوالو مرستندویو ټولنو د دې هېواد د وګړو د وضعیت په تېره بیا د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. د ماشومانو د ساتنې وجهي صندوق یونیسف تیرونه یو ځل بیا په افغانستان کې له 50 کلونو لاندې د ماشومانو د خورځواکۍ د زیاتېدا خبر ورکړ او وویل چې د دوی د موندنو له مخې په روان میلادي کال کې به په دې هېواد کې له هرو 2 ماشومانو یو له خورځواکۍ څخه کړیږي. دغه ادارې اعلان کړی چې هڅه کوي د روان کال تر پایه په خورځواکۍ اخته له 1 میلیون زیات ماشومان معالجه کړي.
ومردل چې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې په سختي خورځواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو خبر ورکوي. دغه نړیوال پروګرام ویلي چې په 28 ولایتونو کې په سختي خورځواکۍ د اخته سویو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. نوریاس نوری د تغذیوي درملنې له متخصص ډاکټر عبدالجمیل باوري څخه د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې چې خورځواکۍ څه ته وایي.
خورځواکۍ یو ناروغي ده چې موږ ورته د ناروغۍ او مجموعه هم ویلی شو چې د غذا د افراط، یعنی د غذا د ډېر اخیستلو او غذا د کم اخیستلو په نتیجه کې منځته راځي. یعنې د انرژي مصرف او د غذا اخیستلو ترمنځ یو تعادل موجود ده. که چیرته یو سړی غذا کم واخلي او د انرژي مصرف یې یعنی فزیکي فعالیت یې ډېرې، دا په سوی تغذیه یا خورځواکۍ باندې اخته کېږي. برعکس که چیرته د یو فرد فزیکي فعالیت کم ده، د انرژي مصرف یې کم ده، په مقابل کې غذا زیاته واخلي، دا هم زید اضافه وزنی یا چاغی خواته چې دا خپل هم یو نه ودی سوی تغذیه خورځواکۍ ده.
د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان په اکثر ولایتونو کې پر سخت خورځواکۍ د اخته شو ماشومانو د شمیر د زیاتېدا خبر ورکوي. علت څه دی چې په ماشومانو کې سخت خورځواکۍ په زیاتېدو ده؟
سوی تغذی پا مجموع که یاد خوارزواکه تری دول اسباب لری چی یا آنی یا فوری اسباب دی یا منزنی یا بین البینی اسباب دی یا بل اساسی اسباب دی چی پا فوری یا آنی اسبابو که دو سبب دیر مهم دی چی یا امراض دی لکه دی اسحالات و تنفسی سیستم شری او نور امراض ساری امراض دی کچیر تا ماشون پا دی مرزونو مبتلا شی نو دا فوراً دی خوارزواکی اخته کی یا بل هم دی غذایی مواد یا دی مغزی مواد فقدان یا کمخت دا چی دا دو لاملون های چی دی دا دیر فوری لاملونو کی رازی چی پا اغلب گمان سر چی پا افغانستان که دی ورستوی تغییرات نورستا دا دو لاملون دی باعث شوی چی سوی تغذی واقعات زیاد چی بل بین البینانی یا منزانه اسباب دی چی پا حقی که دی غذایی مسئولیت نشتون دا او روغتیایی یا صحی مراکزو تا عدم لاسرسای ده او اساسی اسبابو که چی دی وچکالی ده سیاسی تحولات دی جنگونه دی چی ده اساسی لاملونه دی دی خوارزواکی
ده خوارزواکی ده مخنیوی لپاره پر حکومتی دارو او دغراز نړیوالو مرستندو ټولونو سربیره په خپل کورنۍ څه کولای شي
د سوی تغذی په مخنیوي کې یا د خوارزواکۍ په مخنیوي کې کورنۍ ډېر ستره ونډه کولی شي چې ولوبوي هغه په دې معنا میندې باید دې ته تشویق شي یعنې میندې باید په کورنۍ کې حمایت شي چې خپلو ماشومانو ته تر دوه کلنۍ پورې خپلې شیدې ورکړي تر شپږ میاشتې پورې خالص خپلې شیدې ورکړي او د شپږ میاشتې څخه وروسته باید هغه متمیمه خواړه چې د موږ په ټولنه کې پیدا کېږي ماشوم ته د مور د شیدو تر څنګ هغه هم شروع شي بل لاره چې د ولادت ترمنځ باید دغه معاینه وقفه مراعات شي چې دا په ټولنه کې یعنې د خلکو د آګاهۍ سطحه باید لوړه شي چې تر څو فامیلي پلانینګ چې ده هغه باید مراعات کړي بل مهمه خبر داره چې په ټولنه کې غلط رواجونه رسم و رواجونه چې دي هغه ته باید پای ټکی کېښودل شي فرض مثال ځینې کورنۍ دي چې په اطرافو کې هګۍ ماشومانو ته نه ورکوي بل چې دا ماشوم ګونګکی دی هغې په مقابل کې هګۍ خرڅوي هغه غذایي مواد ورته اخلي چې هېڅ غذایي ارزښت یې ډېر ټیټ وي لکه پاپړ او بعضې نور شیان چې هغه خپله د خوارزواکۍ یو عمده سبب کېدلی شي همدارنګه موږ په ګران هېواد افغانستان کې چې کوم خواړه پیدا کېږي د دې د استفادې طریقه طرز ته باید تغییر ورکړي شي اکثره کورنۍ د رکړې غذاګانې خوري چې دا خوارزواکۍ په رامنځته کېدو کې عمده رول لوبولی شي که چېرته د خلکو د آګاهۍ سطحه لوړه شي په ټولنه کې نو تر یو حده پورې کولی شي چې د خوارزواکۍ مخنیوی وکړي
د تغذیوي درملنې متخصص ډاکټر عبدالجمیل باوري و چې په خوارزواکۍ د خپل ماشومانو په بابت څرګندونې کولې
مننه چې ازادي رادیو اوري
د تورخم هاغړي ځینی بند پاتې افغانان لا هم شکایت لري چې د کډوالۍ کارتونو او تذکرو له درلودلو سره سره افغانستان ته د ستنېدو اجازه نه ورکول کیږي
خان محمد یو له هغه افغانانو دی چې د تورخم هاغړې لخپلې وړې ناروغې ماشومې سره بند پاتې دی او افغانستان ته د ستنېدو اجازه نه ورکول کیږي خان محمد وایي ورته ویل سوي له ویزو او پاسپورتونو پرته د اوښتو اجازه نه لري نوموړي د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال ته ویلي
دی خو نه مخکې به په کارډ تذکیره باندې تلو اوس مطلب تذکیره او کارډ نه مني نن په کار دا چې ټول عمر ته یو ورځ دا خو د یو ورځ مشکل نه دی داسې کسان به چې داغه ضرورت دلته بیمار راوستي
عباس یو بل افغان دی چې وای کاروبار یې په تورخم کې له دروازې ها خوا دی د خبره مخکې به د پاسپورت او ویزې پرته یوازې په تذکیرې کولای سول ها غواړي واوړي او کاروبار وکړي خو اوس ورته اجازه نه کیږي عباس ازادي راډیو ته وویل افغان سوداګر او پېښور کې د افغان کډوالو د قومونو د شورا مشر عصمت الله توخی هم ازادي راډیو ته وویل مسافر ناروغان لري هم له دې ستونزو سره مخ او په خبره یې په دواړو لارو نه په چمن او نه هم په تورخم ورته خپل هیواد ته د ستنېدو اجازه ورکول کیږي ښاغلی توخی هدا کوي چې افغانان د پاکستاني پولیسو له لوري ځورول کیږي او نور له دې دوامدارو ستونزو ستړي سوي دي
دا موږ ټول نړیوالې مانګه کوو چې دغه د افغانانو ستونزه باید حل شي. لډیره سخت ستونزه سره مخامخ دي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت او ویاندویانو نظر هم واخلو. خوسمو پښتنو ته ځواب را نه کړ. خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په خپل ټویټر باندې لیکلي دوی د دې ستونزو د حل لپاره له پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي. دغه سفارت په 12مه نیټه په خپل ټویټر باندې لیکلي هغه مسافر چې د دورخم او چمن په سرحدي دروازو کې بند پاتې دي باید په درې ورځو کې خپل هیواد ته ستانه شي. ګینې بیا په تذکرو او د کډوالۍ په کارتونو دا وختو اجازه ورته نسته. خو د ازادي راډیو مشال څنګه ته د خیبر پښتونخوا ځایي پاکستانی چارواکو ویلي چې دا کار یې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار یوسف مئید په لارښوونه د امنیت د ټینګښت لپاره کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستانه پاکستان ته هر ورځ سلګونه افغانان د بیلابیلو لاملونو له امله په ځانګړې توګه د دوا او درملنې لپاره تګ راتګ کوي. مخکې د چمن له لارې چا سره چې د کندهار تذکره وه اجازه ورکول کېده چې بې ویزې او بې پاسپورتونو پاکستان ته سفر وکړي، چې دا مسافر بیا څه په هماغه لارې او څه هم په تورخم بیرته افغانستان ته ستنېدل.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وی د انتالیا ډیپلوماتیک فورم ته د طالبانو استازي د دې لپاره وربللی و چې د موقت حکومت ژغې ووریدل سي او هغه دا معنی نه لري چې انقره طالبان په رسمیت پیژني. په عین حال کې د طالبانو د حکومت ویان په دې فورم کې د طالبانو د پلاوي ګډون د نړۍ له هیوادونو سره د اړیکو د پراختیا د هڅو یو برخه بولي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وی د انتالیا ډیپلوماتیک فورم ته د طالبانو د حکومت پلاوی بلنه دا معنا نه لري چې انقره د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. مولود چاوشوغلو دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی د ترکیه په انتالیا کې د ډیپلوماتیک فورم په نوم غونډو کې چې پرون یکشنبې وروستۍ ورځ وه ګډون وکړ. مولود چاوشوغلو په یو خبری کانفرنس کې دغه فورم ته د طالب چارواکو د اوربللو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دا په دې معنی نه ده چې انقره طالبان په رسمیت پیژني، خو زیاته کړه چې په افغانستان کې د موقت حکومت غږ باید واورېدل شي. سبا پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو و میاشتې پوره کېږي، خو تر اوسه حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت چارواکي د ترکیې د غونډې په څیر په هره نړیواله غونډه کې ګډون ته له دې پلوه ډېر هیله مند دي چې اړیکې به یې له نړیوالې ټولنې سره پراخي او بالاخره به یې حکومت په رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد پرون په څرګندونو کې د انتالیا په ډیپلوماتیک فورم کې د طالبانو د پلاوي ګډون یو لاسته راوړنه وبلله ویل.
په انتالیا کې چې غونډه وشوه ډېری ګټورې خبرې اترې ترسره شوې، او هم د هیواد بهرنیو چارو وزیر د دغې غونډې په اشیه کې د مختلفو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو یا استازو سره خصوصي لیدنې کتنې ترسره کړې. په دغو لیدنو کتنو کې هیوادونه تشویق شول چې له افغانستان سره ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې کړي او هم له موږ سره تجارتي او مختلفې اړیکې ولري.
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د شنبه په ورځ د افغانستان په اړه دغه فورم یوې غونډې ته په خبرو کې د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې له سیاسي پلوه د یو باثباته او له اقتصادي پلوه د خودکفا افغانستان په جوړولو کې ورسره مرسته او همکاري وکړي. ترکیه چې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې لري، د غراز له قطر سره په ګډه د کابل په ګډون د افغانستان په څو ولایتونو کې د نړیوالو هوایي ډګرونو د فعال کېدو لپاره تیاری ښودلی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو پرون وویل چې د طالبانو له حکومت سره د کابل د هوایي ډګر د فعالیت د تنظیم په اړه تر اوسه خبرې روانې دي. په عین حال کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي په هغه کتنه کې چې امیر خان متقی خپل ترکی ساری مولود چاوشوغلو سره ترسره کړه، دواړو لورو د کابل د هوایي ډګر او د افغانستان د نورو نړیوالو هوایي ډګرونو پر موضوع خبرې وکړې. د دې وزارت په قول دواړو لورو د هوایي ډګرونو د قرارداد پر هغو موضوع خبرې وکړې چې لا ډیر بحث ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. او وسم یو بهرنی مسأله. د پولند پولیس ته نږدې د اوکراین پر یو پوځي اډه د روسیې د هوایي برید په نتیجه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 144 نور ټپیان شوي دي. پاینه هلکې بریتانیا خبرداري ورکړې چې د پولند پولیس ته څیرمه دغه برید د جګړې د پراخېدو څرګندونه کوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
پرون دغه برید ناتو د غړي پولند د پولې په 25 کیلومتره کې د اوکراین پر یو پوځي مرکز وشو. ویل شوی چې په دغه برید کې د سولې او امنیت نړیوال په وزیرو زنیز مرکز په نښه شوی دی. د سیمې والی ماکسیم کوزیتسکی ویلي چې روسي الوتکو پر دې مرکز شاوخوا دېرش توغندې ویشتې چې په خبرې یو شمېر توغندې پر هدف له لګېدو مخکې منحرف کړی شوی دی. په داسې حال کې چې لویدیز د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د منځوي کېدو لپاره سخت اقتصادي بندیزونه لګولي او اوکراین ته هم د خپلې خاورې د دفاع لپاره وسلې ورکوي، امریکا او متحدین دې ته اندېښنه لري چې د اوکراین او روسیې ترمنځ جګړه کې ناتو ښکېله نه شي. بریتانیا خبرداری ورکړی چې د پولند پولې ته نږدې پر پوځي مرکز برید د جګړې د لا پراخېدو څرګندونه کوي. خو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سولیون له امریکایي سی بی ایس شبکې سره په خبرو کې وویل چې د ناتو پر قلمرو هر ډول حملې ته به ائتلاف کلک ځواب ورکړي. د هغه په وینا د امریکا ولسمشر جو بایدن په زلونو دا خبره واضح کړې چې واشنگټن او متحدان باید د ناتو د قلمرو له هرې ټوټې څخه د دفاع هڅه وکړي. په داسې حال کې چې جګړه شدت مومي، روسیې پرون د ساحلي محاصره شوي ښار ماریوپول په ګډون په یو شمېر ښارونو کې د دولسو بشري دالیزونو له پرانیستلو سره موافقه وکړه. د ماریوپول چارواکو ویلي چې د روسیې د حملې له پیل راهیسې په دې ښار کې له 2000 زیات کسان وژل شوي دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون وویل چې په دې ښار کې په سلګونو کسان د خوړو اوبو او درملو له سخت کمی سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو پرون اعلان وکړ چې نږدې 2 میلیونه اوکراینیان د جګړو له امله له هېواده وتلي او ګاونډیو هېوادونو ته کډه شوي دي. په عین حال کې د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس پرون په مذهبي مراسمو کې دغه برید په کلکه وغانده او وویل مخکې له دې چې د اوکراین ښارونه په هدیرو بدل شي، د ده په وینا دغه وژنې او د نه توجیه وړ پوځي یرغل باید پای ته ورسول شي. کرملین ویلي چې پر اوکراین برید د دې لپاره کړی چې دغه هېواد له پوځي پلوه له پښو وغورځوي او د نیولو نیت یې نه لري.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو دات کام کې واوري یا ولولي.
پر روانو لاسو دقیقو کې د راپورونو په بل ټولګه کې د اسد الله لودین ملتیا وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه په دې برخه کې مو ځینې جالب راپورونه درته راټول کړي. اول دا چې په غزنی کې د جګړې له شلکلن تاوده سنگره را لټېدلې زلمی چې اوس یې د ټوپک پر ځای قلم اخیستې، ډېر هغه ځوانان چې په کلونو کلونو د طالبانو په لیکو کې په جګړو بوختو اوس هر ورځ د امریکا سفارت په یو څانګه لنکن کې سره راټولېږي او هلته د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې کوي. دوی وایي فکر یې بدل شوی او غواړي چې زده کړې وکړي تر څو ور لغاړې شوې دندې په ښه توګه پر مخ یوسي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د جګړې له شل کلن تاو د سنگر را لټېدلې زلمی چې اوس یې د ټوپک پر ځای قلم اخیستای، دوی وایي جګړه په خپل ځای خو اوس باید علم او پوهه ترلاسه کړي. حسیب الله امینی د دغه ځوانانو له جملې څخه یو دی. د ډیری کلنه په غزنی کې د جګړې په سر سنگر کې جنگی دړی، خو اوس چې جګړه مکوفه سوی نو دی هم د غزنی لینکن سنټر ته ځي او هلته د کمپیوټر او انګلیسي ژبې زده کړې کوي. ښاغلی امینی اوس د دغه زده کړو د بوختیا ترڅنګ په ولایت مقام کې دولتي کارمند هم دی. نوموړی وایي په تیرو 5 میاشتو کې د کمپیوټر آفیس 5 پروګرامونه زده کړي او هڅه کوي چې نور پروګرامونه هم زده کړي تر څو د دپ خبره خپلو خلکو ته کار وکړي.
موږ اوس دلته چې راځو ډېر ښه احساس کوو او دلې مو د کمپیوټر ډېرې زده کړه وکړي. تر مخه موږ کمپیوټر نه وانزده، اوس هم انشاءالله پر کمپیوټر سي خلاص کړی دی، فارغېږو او 5 د آفیس پروګرامه مې انشاءالله اوس خلاص کړی دی. نور هم باید موږ ته د زده کړو اسانتیاوې موږ ته برابرې کړي د لینکن ښوونیز مرکز کې.
دا یوازې امینی نه بلکې په غزنی کې د امینی په رنګ په سوونو هغه ځوانان چې د طالبانو په لیکو کې له کلونو کلونو څخه جنګېدل اوس هره ورځ په لینکن سنټر کې سره راټولېږي، دلته د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې کوي. دوی وایي اوس یې فکر بدل سوی او غواړي چې زده کړې وکړي تر څو ور له غاړې سوې دندې په ښه توګه ترسره کړي. لینکن د امریکا سفارت یوه څانګه ده چې اوس یې طالبانو نوم د اطلاعات او کلتور ښوونیز مرکز ټاکلی دی. ثناءالله ساحل په غزنی کې د دغه ښوونیز مرکز مشر دی. نوموړی وایي موږ په تیرو 5 میاشتو کې په سوونو زده کوونکي له دغه مرکز څخه فارغ کړل. ډیری برخه یې هغه ځوانان دي چې تر دې پخوا د طالبانو په لیکو کې په جګړو بوخت وو، خو اوس د غزنی په 13 دولتي ریاستونو کې په دندو ګمارل شوي دي.
د وسنی ادارو کارمندان چې دغه اکثریت طالبان د موږ سره په عموم کې راشو، یعنی هغه مخکې مستقیما په جنگ کې داخل وو، خو اوس چې دی کله راغله وظیفه یې واخیستله په اداراتو کې، نو اوس د دی درس سره شوق او مینه بسیار یعنی ډېره شوې ده ورسره. اوس انګلیسي ته مخه کړې، کمپیوټر ته مخه کړې، ډېر ښه استعدادونه لري. یعنی په ډېر کم وخت کې دی اکثریت چې اوس راځي کمپیوټر زده کوي، ډېر ښه شی او د دی دغه ژوند کې تغییرات راځي، روزمره تغییر پکې راغلی دی.
په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي په دغه مرکز کې د جنگیالیو طالبانو ترڅنګ د پوهنتونونو، مدرسو او ښوونځیو زده کوونکي هم په زده کړو بوختي. د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي دغه زده کوونکي په دغه مرکز کې د اداره او منیجمنت، کمپیوټر پوهنې او انګلیسي ژبې زده کړې کوي.
دا کورس کې درې زده کړې کېږي. تروسه پوری مو په دفتر میاست کې د کمپیوټر زده کړو 416 تنه فارغین لرو چې موږ سندونه هم ورکو. اوس هم دا کورس روان ده. سبقان په کیفیت کې دي، تقریبا شاګردانو شمیر 800 نفرو ته رسیدي.
د غزنی ترڅنګ د هیواد د ډیری ولایتونو په لینکن شوونیز مرکزونو کې لا تیرې څه باندې یوې لسیزې څخه په لسګونو زره زده کوونکي د انګلیسي او کمپیوټر زده کړو له ترسره کولو وروسته فارغ شوي دي. د غزنی ډیری اوسیدونکي وایي په دغه ځای کې اوس په زیاتره دولتي ادارو کې هغه طالبان پر دندو ګمارل شوي چې تر دې وړاندې په جګړو بوخت وو چې له کمپیوټر، انګلیسي او عصري زده کړو سره سخت ناولده دي چې دا د جدید نړۍ تر ټولو سخته اړتیا ده.
په خوست کې د یو ځوان د واده په مناسبت ماښامنۍ مشاعره جوړه شوه. په مشاعره کې یو شمیر شاعرانو د پښتو ژبې ځینې مشهورې او پخوانۍ سندرې له موسیقۍ پرته په ترنم وړاندې کړې چې حاضرینو خوښې کړې او په چکچکو یې بدرګه کړې. د مشاعرې تابعه کوونکي په اوسني وخت کې چې د موسیقۍ په پروګرامونو باندې د طالبانو لخوا بندیز لګول شوی، دا ډول مشاعرې یو مناسب بدیل ګڼي. تفصیل په دې راپور کې.
په خوست کې د واده یو جشن د دې ولایت فرهنګیانو، شاعرانو او د ادب او هنر د مینوالو لخوا په مشاعره ولمنځل شو. مشاعرې ته د نورو ولایتونو او سیمو فرهنګیان هم ورغلي ول. ادریس زواک چې د ننګرهار اوسیدونکی دی او په دې وختونو کې خپل ترنمونه په ټولنیزو رسنیو خپروي، ګډونوالو ته د پښتو ژبې یوه مخکینۍ سندره ترنم کړه. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته تر ډیره په ودونو او د خوښۍ په نورو محفلونو کې د موسیقۍ پروګرامونه بند شوي دي. د مشاعرې کوربه صبغت الله عاطف چې دا مشاعرې د خپل ورور د واده په مناسبت رابللې و، وویل
فکر کوم اوس به د موسیقۍ د پروګرامونو پر ځای د خلکو د هنري او ادبي تند او ذوق د خړوبول لپاره له دغه سي مشاعرو او پروګرامونو څخه استفاده کیږي. موږ هم د خپلې ښادۍ او خوشحالۍ د منځل لپاره دغه سي مشاعره ترتیب کړي و چې د خوست د سیمې په فرهنګیانو او شاعرانو سربیره موږ سره د هیواد یو شمیر مطرح څیرې او تکړه شاعران او ترنم کوونکي هم وو.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، غزلي نظمونه او بیتونه واورول. نزت الله نورزی خپل شعر وړاندې محمد هاشم هاشمی یو بل ځوانو چې ګډونوالو ته دا شعر واوراوه.
د ساکساری د تخت لخوند نه خبره سړی لیونه شوی دی، د خړ لباس په غور کوي.
ځوان شاعر ستوري سروري بیا د کوز پښتونخوا د بنوڅي په لهجه تنزیه شعر وایا.
مو ته عمر په مشوم توک شعر او کولې ژولې، بیا بیا ژیلې د مڅه ورځو سوتلې ژولې. می جمع د وکړه چې د کلی مسافر رولې، چو مسافر بروغله مې و پر شړله جوړې د مينې زرو چې پسړه مې بام باريون کې ده، پس پینا فلک شه دې چې بلې تاسو هله جوړې.
د واده د جشن په مناسبت په دې مشاعره کې د نورو ګډونوالو په خوا کې د مخکنی نظام د کورنیو چارو وزارت ویان میرویس ستانکزی په خپلو خبرو کې خوستي ځوانان په دې وسایل چې د دوی په هر محفل کې د وطن او خلکو سره د مینې احساس پروت وي.
ګور
ټول افغانستان مو د زړه سر ده ولې دا من پخوا ویلی دي او نن مې خپله په خپله سترګو لیده ډیر زیات د جرأت د میړانې د ملي ارزښتونو د مینې ډیر زیات خوب کور ده د پښتنو د ویښتیا سمبول ده خوست
په دې وروستیو کې د خوست قومي مخورو د ښځو مهر در نیم لکه افغانۍ ټاکلی دی خو معلومه نه ده چې دا قومي پرېکړه به پلی شي او که نه
اوس هم ستاسو یو شمېر پیغامونه
زه محمدین خبره کوم دا غواړم چې د افغانستان یا د نړۍ موسسات دا نارې وي چې موږ د افغانانو سره دومره مرسته وکړي قسم په خدای د ببرکانه کې شل زره کورنۍ دي قسم په خدای که سړی معذر وي چې ما سره مرسته کړي آیا دا یو بام دو هوا ولې کېږي موږ سره مرسته نه ده سوې هېڅ رقم نه دی سرک نه دی سربان نه دی سکین سره نه غریب سره نه بل سره نه بل سره
سلام علیکم دا پیغام د ازاری رادیو د پیژدم ز جمعه خان میژم رحمانی د بادغیس ولایت د بلمرغاو د ولسوالی د منګان د قریه یم ز 2000 کوره په مجموع کې 10000 نفر نه پوسیم ز دلته د شته ضرورت لرم یو کاریز لرم و به مترخی دی چې خلک مثلا د ناجورتیا سره مخامخ کی سړک نه لرم مثلا کلینیک نه لرم ډاکټر نه لرم د اوس مين نن هم یو کچنی مریض سو نسو کلا هیڅ قوت ونه لري د لیه وفات شو زمره ازادي را دي څخه دغه مننه ده چې مثلا اسلامي امارات څنګه موږ غوښتنه نه زموږ ته چې پاملرنه وکړي موږ دغه پرمار د ترکمنستان پرمار زموږ پراته یو وس ګل دي هیڅ قوت موږ لار نه لرو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما ته علماء محب بهمن ولایت د بغنی د ولسوالی د سرباز سنت تاسو سره په اړیکه کې وو سیالان څنګه کلا ولسوالی کې وو وروره دغه د مرست په اړه د ما پیغام نشته چې دا کوم مرست وروره د خارج دولتو څخه راځي دا په شفاف ډول باندې نوې شل کیږي
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکته وایي د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدي
00420 دوا دوا یو یو دوا درې دوا څلور اته
لا اسد الله لودین مننه لدی سره د دې خبرونی نیمایي ته ورسیدو د اونیز پروګرام تر پایل مخکې یو اربیا د خبرونو لنډیز وړاندې کیږي د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وای د کابل د هوایی ډګر د مدیریت په اړه تر اوسه له طالبانو سره خبري روان دي مولود چاوشغلو د څرګندونې پرون یو ورځ وروسته تر هغه چې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل وکړي دوړو چارواکو د ترکیه په جنوب کې د انتالیا ډیپلوماټیک فورم په څنډه کې سره وکتل د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي د افغانستان 24 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري د افغانستان لپاره د یو ان ایچ سی آر څنګ پرون په یو ټویټ کې وویل چې افغانستان په اوس وخت کې له یو شدید بحران سره مخامخ دی د ادارې په خپله ټویټر پاڼه کې یو راپور هم بیا ټویټ کړی چې پکې ویل شوي د سختې بېوزلۍ له کبله ځینې کسان مجبوره شوي چې د $1500 په مقابل کې خپل پښتورګي یا بډوډي وپلوري د طالبانو د حکومت مخالف ډلې چې ځان د ملي مقاومت جبهه بولي د واکسیناتورانو په وجلو کې خپل دخالت رد کړ تر دې مخکې د کندوز د امنیه قمندانۍ ویان عبیدالله عبیدی د فرانسې خبري اجنس ته ویلي و چې د مقاومت جبهې دوه غړي د وو واکسیناتورانو د وجلو په تور نیولي او ادعا یې وکړه چې دوی پر خپل جرم اعتراف کړي خو علي نظری چې ځان د دغه جبهې ویان بولي د فرانسې خبري اجنس ته په څرګندونه کې دغه تورونه د طالبانو اوازې بللي او پر واکسیناتورانو برید یې غندلی دی وو واکسیناتوران د کاپ میاشتې پر 15 داسې مهال په کندوز کې ووژل شول چې په همدې ورځ یو بل واکسیناتور په تخار کې په یو برید کې ووژل شو د ایران سپای پاسداران انقلاب د عراق پر شمالي شهر اربیل د راکټي برید مسؤلیت پر غاړه واخیست د عراق د کوردستان د کورواکي سیمې پر اربیل شهر پرون څو توغندي ولګېدل په دغو بریدونو کې د امریکا د قونسلګرۍ نوې ودانۍ او څنګلوري د اوسېدو سیمې په نښه سوې دې برید کې د یو کس د ټپي کېدو خبر ورکول سوی د ایران دولتي رسنوی پرون یک شنبه راپور ورکړ چې ایران له خپل رقیب سعودي عربستان سره د اوږدې مودې کړکیچ کمولو پر سر خبري په یو اړخیز ډول وزنډولې د مستقیمې خبري تیر کال پیل شوې وې رسنیو د تهران د دې پریکړې د دلیل په اړه نور توضیحات نه دي ورکړي خو دا پریکړه وروسته تر دې کېږي چې سعودي عربستان تیره شنبه د یو اتیا کسانو د اعدامېدو خبر ورکړ دا په تیرو څو لسیزو کې تر ټولو لوی ډله ییز اعدامونه ګڼل کیږي. فعالانو ویلي په ادامسو کې یو څلوېښت تنه د قطیف سیمې شیوهګان وو. دا د سنیانو په رهبرۍ د سعودي عربستان د حکومت او اقلیت شیوهګانو ترمنځ په تاریخي لحاظ د اختلاف عمده ساحه ګڼل کیږي. په اروپا او د اوکراین د خرسون، راپوریژیا او ملیتوپول په ګډون د دې هیواد په مختلفو ښارونو کې پرون په زرګونو کسانو پر اوکراین د روسیې د یرغل په وړاندې اعتراضیه لاریونونه وکړل. لاریونوالو د اوکراین بیرغونه له ځانونو سره لیږدول او د روسیې ضد شعارونه یې ورکول. په روسیې کې په زرګونو کسانو د پولیسو د پراخ حضور او د امنیتي چارواکو لخوا د نیول کېدو له ګواښونو سره سره د جګړې ضد شعارونه ورکول. د راپورونو پر اساس په روسیه کې د دغې جګړې ضد 15,000 مظاهره کوونکي تر اوسه نیول سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له خپل اوکراینی سیال دمیترو کولیبا سره پرون په ټلیفوني تماس کې پر اوکراین د روسیې د یرغل د مخنیوي پر ډیپلوماتیکو هڅو خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کرملین د ظالمانه تجاوز په وړاندې له اوکراین سره د امریکا پر پایدار پیوستون ټینګار وکړ.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
قدرمن اوریدونکو، تاسو چې هم دا اوس مو د ازادي رادیو ته غوږ نیولې دي او پاتېر به د ورکو شو عزیزانو ګرانو دوستانو ته سلامونه او ښې هیلې وړاندې کوم. په دې هیله چې روغ رمټ او آرام اوسئ، د دې ورځې دغه خپرونه چې ما طاهر روشان تاسو ته چمتو کړې ده وړاندې کوم. قدرمنو دوستانو، په دغه تېره اونۍ کې ستاسو دخوا موږ ته ډېر پیغامونه را رسېدلي وو چې موږ کوشش کړی دی چې دغه ټولو پیغامونه په همدغه خپرونه کې درته خپاره کړو. سره د دې چې زموږ ځینو اورېدونکو ځینې مهمې خبرې چې موږ همیشه هغه تکرار کړي دي چې باید د یاده ونه ایستل سي، بیا یې هم هغه نه دي مراد کړي. مثلا زموږ دغه دوستان لکه ښاغلی عبدالمبین، ښاغلی محمد کریم حقیار او ښاغلی محتاج د خپلو رکوسو عزیزانو نمونه نه دي ذکر کړي، یعنی چې خپل نمونه یاد کړي دي خو د هغو کسانو نمونه چې دوی پسې ګرځي هغه یې د یاده ایستلي. خو موږ بیا هم ستاسو دغه پیغامونه خپاره کړي دي چې ګوندې خلک یې ستاسو د هغو نشانو په اساس چې ویلي مو دي وپیژني. نو بیا هم دا تایید کوم چې لطفا د خپلو دوستانو او خپلوانو نومونه، نشانې او خپل د ټلیفون شمیرې د یاد مه باسي. نو په همدې هیله به د نن ورځې دغه خپرونه لکه د تل په شان د ځینو پیدا شوي عزیزانو په هکله د خپلو اورېدونکو په پیغامونو پیل کړو.
باور خوستایم، خوستلیتنه زموږ ملګری یو هلک پیدا کړی دی، محمد الله نمیږي، د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی دی. محمد الله تقریبا د 11 کالونو دی چې خړرنګ وېښتان لري او لږ ګونګی هم دی، خبرې نه شي کولی. که څوک یې پېژنئ یا یې خپلوان غږ اوري په دغه موبایل شماره بیا اړیکه ونیسئ. رشد شماره درته یادوم: 0-9-5-4-3-0-0-5 یعنی 0-9-3-0-5 او یو ټیل شماره یادوم: 0-9-5-4-5-5 یعنی 0-9-5-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-
ازادي راډيو ته د ننګرهار نه د تاوله په نوم ماشوم شاوخوا وکال عمر دی من پیدا کړی د شنې جامې دي تور وسکټ لري تور پټۍ په غاړه کې دی او تور بوټانې په خپو دي نو د پکتیا د احمد ابا ولسوالۍ نه درکه شوی په دغه تاوله د هر چا وي نو په دغه شمارو دې موږ سره اړیکه ونیسي شمارې ورته وایم 0 8 1 2 2 3 2 یعنی 0 1 2 2 2 2 روشن شمارا 0 9 8 8 8 یعنی 0 1 8 9 8 4 8
زه هم زله لغمانه یم او د لغمان نه یم ما زه سره ګرانه یو مسوم در سلور میشته نه پدی خوته دغه ماشوم داته کلن په مر دی دغه نوم چې دی سعادت یا د وړکې ماشوم دی او دغه چې د هر چاوي د هر رور وي نو مهرباني دی وکړې مونږ ته چې په دغه دوه شمېرو باندې زنګ وهي اول ورته سلات شمېره وایم صفر اته اویا پنځه ویشت اته اویا څلور سوه یو او بایم پنځه شمېره ده صفر اوس شپږ شپېته دولس درې دېرش اووه دېرش چې بیا ورته وایم یو ځلې صفر اووه اته دوه پنځه اووه اته څلور صفر یو او بل ایم ټی شمېره ده صفر اووه شپږ شپږ یو دوه درې 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 اووه او دا ماشوم چې د هر چا وي نو مهرباني دې وکړي د خپل ماشوم په اړه دې مونږ ته خالص نښې ووایي او رد شي خپل ماشوم دې ترلاسه کړي. وسلام
ګرانو اوریدونکو، په دې هیله چې ستاسو د کوم دوست او عزیز نوم په دغه ډله کې وي، اوس به هم راسو او د ورکوسو عزیزانو په حق لبه د خپل اوریدونکو پیغامونه سره واورو.
غان صفته ما ته محمد نور نورانی کابل نه مننه خاصه د پته ورور می یو مرګره ورک ده د راغه په نام ده د خوشاله کازوی ده او خاصه د پته مو سره د بدوغ شمیرو اړیکه ونی صفر و و نه پاک پاک صفر پاک ری و بلې سالا شیر هم وای صفر و اته و دری سالو نه و پنځه درې و سلام.
زه در سره سلیم تنها وصل شویم او د ننګرهار ولایت نه مې اړیکه نیولې ده. روشن صاحب، دلته زموږ په خوا کې ګاونډیان دي، دوی یو ماشوم نادرکه شوی دی او د بشیر په نوم د پلار نوم عجیباز دی او کورنۍ ډېره زیاته خفه ده. که چا ته هم د دې ماشوم په اړه معلومات وي او پیدا کړی وي د انساني او همدردۍ له مخې دې له ما سره د دې شمېرو اړیکه ټینګه کړي. لومړی اریبا شماره وه ایم ټی ایم صفر شپږ اویا اووه څلوېښت پنځه څلوېښت درې سوه اووه اتیا. اتصالات شماره ده صفر اووه سوه درې اتیا اتهویشت اتهویشت دوه نوي.
بله السلام علیکم، زه عبدالقیم حجی فرید د کرا د ولایت د پراد ولسوالۍ د بدینه وسایل سره تلین کې ما زما ورور دی په نامه د ولی احمد تقریبا دولس کاله عمر دی او اصلو مې چې کیږي چې نادرکه سوی کچیرې دی زموږ آواز اوري یا بل مسلمان ورور د پاره معلومات لري کولای شي چې زما د ټلیفون په شمېره ما ته زنګ راوي. وروره سلګیاش لکه افغاني جایزه لري. زما د ټلیفون شمېره ده صفر اووه صفر اووه شپږ څلور اووه اته شپږ څلور. د ټلیفون شمېره یو ځلې بیا وایم صفر اووه صفر اووه شپږ څلور اووه اته شپږ څلور. که هر سړی معلومات راکړي وروره څلوېښت لکه افغاني جایزه لري. د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه کوم چې زموږ پیغامونه خپروي. ژوندي اوسئ.
ما د هلمند ولایت د مهرسراج د ولسوالۍ څخه تماس نیولی دی. زه عبدالمودین نومیږم. زما ورور دی اصلا د هلمند ولایت د مهرسراج د بغران د ولسوالۍ دی. زما چې زموږ سره په دغه اړیکو باندې تماس ونیسي صفر اویا نهویشت یوویشت دوه سوه اووه اتیا بل شمېره صفر اووه اویا شپږ سوه نهویشت اته سوه دوه.
زه عصمت نومیږم. د لالا جان اکام د سي ګران ورک دی. نه میاشتې وخت یې کېږي اوس د بنۍ د دسته د جلاور ته تللی دی. ګران میزي د سید ګل زوی دی. لالاجان اکا هم د سی دی. زما نمبر دغه دی صفر اووه اته پنځه دوه څلور اووه پنځه پنځه اووه. بله شمېره مې دغه ده صفر اووه اته درې څلور دوه نه درې اته اووه.
پیغام دا دی ازادی راډیو ته د ناصدو اخوند په نامه. زما د یو خاله زوی دی د تیر انقلاب د طالبانو د تیر انقلاب څخه ورک دی. تر دې ورکه پورې درک نه دی معلوم. یو چا مورتی ته ویلي وه چې دته ازادي راډیو کې پیغام پرېښو نمی ملا صدوا خونې د روزګان د ولایت د راوت ولسوالی اصلي وسیدونکو دي خو پیلي وسیج د روزګان ولایت د ګیزه ولسوالی د خلاص د ناوی وسیدونکو دي پیلا نانته وسیشي کورنیا نو کدا ور د چا سره یا معلومات سره یا پیغام چا ور دلی وی یا نمبر پری شي وی نو زمو سره په دغه شمیره اړیکه ونیسي شه پراویا څلور څلور اتیا څلور 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 دیش نو د مهرباني د مخه څخه دا مورکی سره به مو لور مهرباني وي نو مورکی ته دې وڅ کالي پراته دي نو ساتي د همکاري په یده مننه و سلام
زکه درتلا که درمن له انمر ولایت نشا حساب بلان شتا دا پیغام پیژدم ما یو رکسو عزیز دې چې رکسو دې د پلار نوم الحمدلله د مشر ورور نوم یې حزب الله یا د کشر ورور نوم یې عطا الله لري چې رکسو د واشیر ورسوالی دی او رکسو دلته په لشکرګاه کې د المن کې رکسو دې چې خامخا تقریبا دوه کال کې د 30 کال په شاوخوا دی تور بخوان د الک دی جیر ویشتانی د 30 کال دی نوم یې حیات الله لري که هر مسلمان ور په هره باندې معلومات لري یا د مړي یا د ژوندۍ نه مطلب څه ده خدای دې مخه څخه ټلیفون پر دغه شمیرو باندې اړیکه ونیسي سپر و سپر اته څلور دېش پلس اته اته سپر و سپر اته درې څلور یو سپر اته اته بل شمیره ده سپر و سپر پنځه دوه ویشت اته یوولس نه پر دغه شمیرو دې زموږ سره اړیکه ونیسي سلام
حافظ کلمات او تعالی د احمد ولایت خان د پلار نوم محمد ګل ادا کاکان نوم محمد یار ده او محمد جلال جنت ګل او نور ګل ده زموږ قریب د کندوز ولایت د دفترچو لسوالی څخه ده نوم یې راز ګل او دونو نوم یې باز ګل او هغه جان او د پلار نوم نن سم ادا کا کوم تو خه ده که هر مسلمان ور ده پاره معلومات لري چې ما زه خپل د یاب ده نو په داس مې لري اړ کې ونی چې پر اوس پر دریا وو څلو نن یو څه پر چې مې راز بیا وام پر وو ستر درې څلور بیا نن وی پلس السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه مقصود یلمن ولایت د باغران د ولسوالیه څخه پښتو پیغام پیژدم زما یو خوریې دی په نامه د رحمت الله را یو کار کیږي چې نادره کړی کچیر د په حق له څوک معلومات لري د همدردی د وجې دی ماته په دغه شنو باندې څنګه ووی د ریبا نمبر دی سپر و و یو اته پنځه یو دوا و پی دوا د اتصالات نمبر دی یو سپر و اته دوا څلور و نه سپر دوا دوا نور نو دا شایسته وخت نه سم د خدای په امان
عبدالله د کندهار ولایت خبرې کوم زما ورور رکت حیات نمیزی د علی محمد زوی یم دیارلس کال عمر لري دیارلس کال یې کیږي چې ورکت دی علی محمد زوی دی او بل ورور یې دی عبدالله بل ورور یې دی عبدالرحمن بل ورور یې دی حاجي محمد هر سړی چې په دده په اړه معلومات لري و موږ ته دې په دغه شماره زنګ وهي صفر اویا درې یو صفر نه شپږ دوه اووه یوه بله شماره ده صفر اویا نه دېرش نه اویا اووه سوه پنځلس السلام علیکم
السلام علیکم زه معلم فریدالله د ننګرهار ولایت څخه خبرې کوم زما زوی جنوید نومیږي شپاړس کاله عمر لري درې میاشتې مخکې د کابل د کمریو په کلي کې نادرکه شوی دی که هر چا ته د نوید په هکله معلومات وي نو د خپلې اسلامي عاطفې او همکارۍ له مخې دې د تلیفون لاندې شمیرو ته خبر ورکړي د موبایل شمیرې وایم صفر اووه درې یو څلور 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 اووه اته اته شمیره تکراروم صفر اووه درې یو څلور 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 اووه اته اته دوهمه شمیره صفر اووه اووه شپږ پنځه دوه اته څلور شپږ دوه د دوهمې شمیرې تکرار صفر اووه اووه شپږ پنځه دوه اته څلور شپږ دوه
السلام علیکم یاسین د کونړ ولایت د ټپور ولسوالۍ د قرود کلي نه
زما یو رور ورک شوی د محمد رفیق په نامه باندې او هر چا ته معلومات وي نو موږ سره دې په دې شمیرالی کې ونیسي. صفر واویا واویا درې اتیاته سوه بله شمیره صفر واویا پنځه نوي نهه څلوېښت دوه سوه شپږ دېرش. هر چا ته چې معلومات وي موږ سره دې د ټلیفون د لارې اړیکه ونیسي. وسلام.
کرتاج ننګرهارې ګډونوال یم او له ننګرهار ولایت نه یم. دا چې د ننګرهار ولایت د بټیکوټ سیمې نه یو کوچنی ماشوم د ذبیح الله په نوم چې اوه کلنۍ کې عمر لري د دې په غاڼه توري جامې دي او پښتوي بوټان دي. له بټیکوټ څخه نادرکه شوی دی او دې سره بیا د پاسپورټ هم پر لاسه ده په ضلعامین مومند په نوم. نو که هر چا ته معلومات وي بیا د زړه له همدردۍ د ورورولۍ د مونږ سره په دغې دوه شمارو باندې برخه والي. لومړی شماره چې دا اتصالات دا هم پې واټساپ دی هم ټېلیفون کې استعمالیږي. صفر اتاویا نهه ویشت څلور سوه اویا یولس دې شماره باندې واټساپ هم دی او بیا هم په ټېلیفون کې استعمالیږي. تکرار مې بیا هم وویلې. بله شماره ورته وایم اتصالات دا صفر اووه سوه یو اتیا دوه شپېته نهه دېرش. روسۍ شماره ورته افغان وایم صفر اووه سوه نهه سوه څلور څلوېښت نهه سوه یو څلوېښت. شمارې ورته یو یو بیا تکراروم. لومړی شماره چې کومه مې وویله واټساپ او ټېلیفون کې استعمالیږي صفر اووه اته دوه نهه څلور اووه صفر یو یو. بله شماره ده صفر اووه اته یو شپږ دوه شپږ دوه درې نهه. روسۍ شماره افغان صفر اووه دوه دفې صفر نهه څلور څلور نهه څلور یو. روشن رور په دې هیله چې پیغام مې نشر کړي او په بیا یې دی نشر کړي. که چیرې دا پاسپورټ او دا ذبیح الله ماشوم هر چا پیدا کړي وي نو خپله شیروي هم ترلاسه کړي که تر بیا ښه وختونه. الله په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولوی عبدالوالد کے ہلمند ولایت کے جیسے دول سوالی دنا نسیل بچلی ہو سکے روشن صاحب کا او صاحب کا تو ان کو او دا دور دا رادیو اور دن کا سلام و احترام نہ تو ہم اجماع ما شین زے چھ تا عمر باندې د پنځو کالو دی او شپږ میاشتې کېږي چې د خپل کور خبره کوي. دی نن یې نصبه خدای دې خپل نه باندې نه نسکي او د خپل پلان یې نه دی او د خپل ورونو نومان یې زده دي چې موحد الله او صدیق الله دی. نو د اسلامي وجوبي او لرویو څخه چې د هر مؤمن ورور سره معلومات وي په دغه شمېرو باندې دي او موږ سره زنګ ووهي او خپلې شیرینې هم ترلاسه کولی شي. د اسلام شمېره صفر اووه څلور پنځه صفر پنځه پنځه یو څلور. بیا دا شمېره تکراروم صفر اووه څلور پنځه صفر پنځه صفر یو څلور. د اتصال شمېره صفر اووه درې یو اووه اته پنځه پنځه اته پنځه. بیا دا شمېره تکراروم صفر اووه درې یو اووه اته پنځه پنځه اته پنځه. دروشان صاحب څخه مو دا هیله ده چې زما دا پیغام څو څو ځلې نشر کړي. وسلام دا احترام.
طاهر روشان صاحب او د حجابي رادیو و ټول همکاران ته سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام څخه هیله لرم چې زما پیغام خپور کړي. پیغام دا دی زه په زل محمد د هلمند ولایت کې ذکر ورسوالۍ څخه خبره کوم. زما زوی بشیر احمد نومیږي. یو نیم کال کېږي چې د کور څخه وتلی دی په عمر د نونس کالو دی. شمېرکمه خړې سترګې دي. د خولې د مخ غاښ یو دانه مات دی. هر چاته چې معلومات وي نو په دغه نمبر دې زنګ ووهي. موبایل شماره دا ده رسالات صفر اووه اته یو نه یو درې درې یو اووه. سلام شماره صفر اووه څلور پنځه یو اووه درې یو صفر پنځه. د ازادي رادیو څخه یو جهان مننه و سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم بخت نو بات سره تاسو ته د ازادي رادیو ټول درنه اوریدونکو ته سلامونه او نیک لیډه میکوم. په بهر انشاءالله محمد کریم حکیار ما اوسما یو د ماما زوی دی چې اصلي مشکل لري المان تکړه دی محل ته د درکه سوي دی چې څو په اړه معلومات لري نو زما سره دې پر سپاراویا سلور سو واتات یا اتی وشت په شکایت شمیره غوډونو کې د ټلیفون شمیره زلګی له نومه 0 و 0 سلور لګشت اتا ته دواته پګشت شي پښتو ازادي رادیو د خپل امام.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول خزم کاران اوریدونکو ته څنګه سلام کوم. زه په پالسیال د هلمند ولایت شتګا شاره ازادي رادیو ته پیغام پیژم د ورکوټو عزیزانو خبرونه ته ما زه یو اکازه دي چې یا یابن میږي دا شپه و مې شکی چې نه دا کاڅه وې دي د خپل هی ورو دې شړګل اکازه دي پر لاسو باندې شنه خالونه دي د هلمند ولایت اوسیدونکو دي شپه و مې شکی چې ورک دي که هر ورته د پاړه معلومات وی او غواړي چې زموږ سره معلومات شریک کړي نو پر سپر وسو 244 وسو یو ولس او یا هم پر سپر و سپر و وویش اتویش اتلش میری د زموږ سره په تماس کې شي. شمیره یو ځل بیا وایم 0 و 0 و 2 و 2 و 3 دا ازادي راډیو سمونه چې زموږ پیغام سره خپل خوځو اوریدم پوره کوي.
زو مرافان دی ملی دی کلیم کلا دا ازادي راډیو نه د ما دا څه خوښ دی زما یو زوی چې 15 کلن دی چې نثار نو میږي زمي چې کیږي چې دا کو څه نو درکه ده کله طالبان سره دی کدا بل چا سره دا پته مونږ ته راکړی چې مور او پلار ډېر ورته سي خپه دي په دې میرا سپر و و پنځه شپږ یو پنځه نه اته یو وسلام.
سلام علیکم ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته. زه له پکتیکا چې محمد داوود د پکتیکا اوسیدونکی یم. زما یو ماشوم چې کلن سمې ولا نیمیزي څلور کاله شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه د له کوره د غلو د طرف وړل شوی و نو کوم معلومات یې نشته تر اوسه موږ په دې اړه چا سره معلومات ویل تاسې معلومات راکړو نو ډېره مهرباني به وي او هر چا که دا غږ اورېدو د پکتیکا ولایت محمد داوود نیمېژم زما بچی سمی اولای نیمېږي د اوو کلو وري اوس د یولسو کلو ده نو ډېرې مهرباني سره موږ ته حوال راکړئ. زما د ټیلیفون شماره ده 0 و 5 4 3 4 0 و 5 4 3 4.
سلامونه ونیک هیله او شیشې پیژنومله روشان سم محترم په دې هیلن چې جوړ او خاص خوشاله وي. زه محمد مختاجم د کندهار ولایت د دامن ولسوالۍ څخه ما یو د قاضي دي تقریبا 4 کال کیږي چې ورکړو دي نه مړه درک معلوم دي د شونځي درک معلوم دي کار مسلمان وروره په اړه معلومات لري د تاسو سره د کړې په لاس کې دا چې په نفس شمیرو اړیکو سي پراویا یو شپته نو نس درې تا وویش د چې په شمیره یو ځل بیا 0 و 0 شپږ دوه واره یو نه درې دوه و روشان سم محترمه دا زما پیغام په څو څو ځلې نشه کړورې ډېره مهرباني به وي بیا هم په څو کې د ټول ازادي راډیو کارکونکو ته دونکو ته سلام وایم د خدای په
السلام علیکم په دې ځای کې جوړ راو خوش خوشاله به یاس محمد اسحاق افغانم له کندهار څخه مخکې ما پیغام پرې شي و موږ د دوه ورک شوی و خو مې کاټ پر څنګه نه سپی دا د طاهر روشان ما په دې ځای کې ځنه پیغام نشر کې د شنو ولات نه ما زه تقریبا 2 میاشتې 3 میاشتې کې د کور نه درته شوی دی نو له جره سکال دی چې که اروه مسلمان ته معلومې مرستې په دغه تلیفون شمیرو اړیکې ونی سي 0 و 0 3 3 0 9 2 5 شمیره یو ځل بیا وایم 0 و 0 3 3 0 9 2 5.
السلام علیکم دا ازادي رادیو کګرمن اوریدونکو وخت مو خیر. ګرمن اوریدونکو باور خوستایم علي خوست لیدنا سهیر شانس د زمګ یو ملګری نصیر الله نه میږي دا جنم مات دوی تقریبا 3 کال کیږي ورکشه وای دا چې ترکیه نه واته په کچاتلو ک کوم سوګ پیژنې یا خپل غاوري بیا د روشن شماره د سیارون په دغه مبارک ماره خالی کوانی سه یعنی شن شماره ده سیفر و نه شپگ سلور و دری سیفر سیفر نزا او امتین شماره ده سیفر و شپگ و سلور شپگ و شپگ و شپگ او تلات شماره ده سیفر و دری سیفر نه و پینزا نه و پینزا که کم چطب دی حکل معلومات وی ده مهربانه لمخ بیا اگر موبایل شما رو اډی کول سي تاسو ته وخت ورنما دا بار باندې څنګه هيله
قدر مون اوریدونکو او ګران دوستانو درن ورځې دغه پروگرام هم دې ځای پاتره سيږي تاسو بیا هم خپل دغه خبرونه ته خپل ژغیس پیغامونه راولېږي موږ حتمان درته خبرو تر راتلونکو خبرونه پوری تاسو ته وساجبند او شې شارې غوړم مختمو تازه تازه ګلونه
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00420221212415